افغانستان کې شپږ بجې شو د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. ټاکل شوی بل سبا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته لاړ شي. دغه شورا ویلي ښاغلی عبدالله دغه سفر د سولې د بهیر د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کوي، خو په افغانستان کې بیا خلک په دې وروستیو کې د خونړیو حملو زیاتوالي او له امله د تلفاتو زیاتوالي اندېښمن کړي دي. پر دې یو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار پر رونای برید جنگي جنایت وباله. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه خطه شوه او په بلاروس کې نن د سیاسي بندیانو په ملاتړ مظاهره وشوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیر ولسوالۍ پر رونای برید جنگي جنایت وباله. د دغه کمیسیون د نشراتو مسؤل زبی فرهنګ وایي د دغه ډول بریدونو د دریدو او د افغانانو د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي کمښت اړین دی.
دا د نړیوالو بشرپاله حقونه اصول پر خلاف دي او جنگي جرم دي. موږ له طالبان نه او له حکومت نه غواړو چې دوی د تاوتریخوالي د کمیدو په مخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د پیښې درې ټپیانو سا ورکړه چې ورسره د ټولو وژل شوو ملکیانو شمیر 1400 ته ورسېده. په هرات کې یو نیم زر د ممیزو خونې او د پیازو د زیرمه کولو 440 سړې خونې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې. د کرنې سرپرست وزیر انوار الحق هدي هرات کې د دغو خونو د پرانیستې مراسمو کې وویل چې پر دغو پروژو څه باندې 500 میلیون افغانۍ لګښت راغلی.
بر اساس تخمین ما تقریبا د حدود 10000 تن باید
از موږ د اټکل مخې به د خونې کال کې لس ټنه انګورو په ممیزو اړوي. هرات کې د انګورو کلنی محصول 3.2 تن دی. موږ شپږو برابر نورو ممیزو خونو ته هم اړتیا لرو.
د سیمې بزګرانو هم د خونو د جوړښت لس سلنه لګښت پر غاړه اخیستی دی. په هرات او نورو ولایتونو کې د بزګرانو شکایتونه تل دا وي چې د خپلو محصولاتو د ساتنې ځای نه لري او یو دم یې په ډیره کمه بیه پلوري. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د کابل د 14 حوزې په بګرامۍ ولسوالیو کې شوې. دفاع وزارت بیا وروسته ویل چې وژل شوي کسان د دوی څارنوالان دي. تر اوسه چا د دغو کسانو د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د دغه وزارت په وینا ارمنستان د آذربایجان پر ګنجا، ترتر او ګردیز ښارونو توغندیز بریدونه کړي. آذربایجان نه دی ویلي چې ځوابي اقدامات څه دي، خو سیمه کې د فرانس پریس اجانس خبریالانو ویلي نن سهار د نګورنو قرهباغ په اصلي ښار سټپاناکرت کې 14 لړزولې دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي د آذربایجان ځواکونه په دغه ښار کې ملکی اهداف په توغندیو ولي. په بلاروس کې پولیسو داسې مهال لس تنه نیولي چې نن یکشنبه هلته د سیاسي زندانیانو په ملاتړ مظاهره وشوه. هلته له 8 اونیو راهیسې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه دوام لري او مظاهره چاند د استعفا غواړي. معمولا د یکشنبه په ورځو ګڼ خلک مظاهرو کې برخه اخلي. د تېرې اونۍ په پای کې شاوخوا 1 لک کسانو مظاهره کې ګډون کړی و چې له دې ډلې 350 تنه د پولیسو لخوا ونیول شول. د مظاهرو له پایله تر اوسه یو شمیر کسان وژل شوي، سلګونه ټپیان او څه باندې 10000 نیول شوي دي. د لوکاشینکو سیاسي مخالف سویتلانا تخانوفسکایا چې جلاوطنه ده او انتخاباتو کې د بریا ادعا کوي ویلي د کابینې جوړولې پیل کړي. تخانوفسکایا ویلي نه یوازې دا چې د لوکاشینکا نظام مشروع نه دی، بلکې دوی د هیواد چارې هم مخته نشي وړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه احساس لري. د ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې ټاکنیز کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ هغه 3 دقیقې وینا کې چې پرون په ټویټر خپره کړې ویلي چې راتلونکي څو ورځې به اصلي ازموینه وي. په قرغزستان کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او خلک رایه اچونې ته راوتلي دي. د ټاکنیزو مبارزو پر مهال ادعا شوې چې د رایو د اخیستو لپاره پیسې ورکړل شوې دي. د کمپاینونو پر مهال داسې اختلافونه هم راپورته شول چې روسیا د منځنۍ آسیا پر خپل دې نږدې متحد هیواد څومره نفوذ لري. د رایو مرکزونه په ځایي وخت سهار 8 بجې پرانیستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانیستي وي. او مصر 950 لرغونی تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوي دي. د مصر لرغون پوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او ویل چې هغوی 2500 کاله پخوا د ځای کې ښخ شوي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه ولس. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه ولس. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه دیالس. مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه دولس. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه ولس.
ازادي رادیو اوري. ټاکل شوی بل سبا د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته لاړ شي. دغه شوروي دا سفر د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي.
مهمه خبره دا ده چې دې ملکونو د اطمینان ورکو چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده.
د سولې د هڅو تر څنګ په افغانستان کې د راز راز حملو او د تلفاتو زیات ول یې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي.
تیرو دو اونایو که نجدی شپاکسو پینزوز تروزی عملات در طالبان و لخوا ترتر سویدی.
ورسته تر طول خونه لی برید پرونده ننگرهار پا غنی خیلو که وشو چه شپار استن پکی وجل شل او لکتا لگت سل ویختن نور جوبل شل. دیده غبرید پرامو ده چارو لی وکتون که سر مرکه کردی؟
همیشه چې د سولې خبرې دغه حساس پلاو ترسیگی پا دغه سالاتو که دغه بریدونه ترسر کیگی.
په افغانستان کې ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره یو این دی پی وایي د افغانستان اقتصاد د سیمې د هیوادونو په کچه د کرونا وایروس ډیر ځپلی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به د اذربایجان او ارمنستان تر منځ د جګړې له وروستۍ حاله خبر شي. ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. ټاکل شوی بل سبا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته لاړ شي. دغه شورا وایي دا سفر د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی عبدالله دغه سفر د سولې د بهیر د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کوي. له دې څو ورځې مخکې هم د ورته هدف په مخه د ورته هدف لپاره ښاغلی عبدالله پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی و او د هغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله پاکستان ته چې د هند سیال بلل کېږي خپل دغه سفر ګټور بللی و. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
که څه هم پاکستان او هند په سیمه کې دوه سرسخت مخالفان بلل کېږي او د دې تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه دریځونه هم یو شان نه دي، خو د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې سفرونو موخه د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او د دې بهیر پر وړاندې د شته خنډونو لرې کول دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان په سوله کې ګټې خوندي دي.
سیمه ایز اجماع د سولې د اوسنی وضعیت لپاره پکار ده، او خصوصا مهمه خبره دا ده چې د ملکونو د اطمینان ورکوي چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده.
ښاغلی دین محمد جاتوی د ملي مصالحې عالي شورا مشر به هند ته له سفر وروسته ایران، ازبکستان او چین ته هم سفر ولري. د ښاغلي عبدالله مرسیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې لیکلي د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د جوړېدو لپاره یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کیږي، خو د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو سیاست ته په کتو به دا سفر د سولې د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د نړیوال اړیکو کارپو شفیق همدرد
باید تمغی تر سره شي د افغانستان د حکومت په دننه کې کوم اختلافات نه وي، همدارنګه بهرنیو چارو د وزارت له مخې او زموږ د ملي منافعو په نظر کې نیولو سره دغه سفرونه دغه هیوادونو ته وشي او د سیمې اجماع افغانستان د ملي منافعو په تناظر کې رامنځته شي، بیا هغلته موږ نتیجې ته رسېدلی شو او بیا به ګټه هم ولري.
ښاغلی عبدالله، داسې مهال د افغانستان د سولې لپاره هند ته د سفر نیت لري چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرچي پلاو ترمنځ تازه ناستې نه دي شوي، خو په انفرادي ډول سره د دواړو پلاویو ترمنځ غیر رسمي لیدنې کتنې دوام لري. د دې خبرو لمنځه یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل، د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسأله د حل په دورشل کې ده، خو د خبرو د بنسټ لپاره د دوهې د تړون ذکر او په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای دی. سرچینه زیاتوي، د دې ستونزې د حل لپاره هم د افغان دولت مرکزي پلاوی د بدیل شپږ لارې یا طرحې وړاندې کړي دي. سرچینه وایي، طالبان نه غواړي چې له خپل دریس په شاشي چې همدې ټکي د کړنلاري وروسته کېدل هم ځنډولي دي، خو پر دې هم توافق شوی چې هیڅ ډله د یوې موضوع د ویټو یا رد حق نه لري او باید هره ستونزه د خبرو او مذاکرې له لارې حل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم هند ته د ښاغلي عبدالله د کېدونکي سفر هدف د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کېدل وبلل. هغه نن مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د هند حکومت په رسمي بلنه د اکتوبر په شپږمه نیټه نوې ډیلی ته سفر کوي او د دې سفر اساسي موخه د افغان سول لپاره د ملاتړ جلبول او د سیمه ییز اجماع تقویت کول دي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر به د خپل سفر په لړ کې د هند لومړي وزیر، بهرنی چارو وزیر، ولسمشر او یو شمېر نورو مقامات سره هم وګوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزونو د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې د راز راز حملو او د تلفاتو زیاتوالی د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. افغانستان په وروستیو څو ورځو کې د ډیرو موټر بم حملو بمې چاودنو شاهد و. د موټر بم په تازه حمله کې چې تېره ورځ د ننګرهار په غني خېلو کې وشوه، لږ تر لږه شپاړس کسان ووژل شول او نږدې څلوېښت تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي، د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف باید د حکومت د استخباراتي دستګاهو فعالیتونه زیات شي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنیخیلو په بازار کې موقعیت لري، د تیرې ورځې د موټر بم حملې د وژل شوي شمیر شپاړس تنو ته ورسید. د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو تیر ورځ ویلي وو چې په دې پیښه کې دیارلس تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي، خو تازه راپورونه وایي چې په روغتون کې د ټپیانو له ډلې د یو ماشوم په ګډون درې نورو کسانو هم سا ورکړې ده. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېرې ټپیانې ماشومان دي. په همدې حال کې نن سهار کابل هم د دوه بیلابیلو پیښو شاهد و چې لامل یې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. دغه شان د کابل ښار د اتمې حوزې اړوند سیمه کې د چسپکی ماین چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د ښاغلي ارباب موټر چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې، وسلوالې حملې او لامل یې تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل،
تیرو دو اونیو کې نږدې شپږ سوه پنځوس تروریستي عملیات د طالبانو لخوا ترسره شوي دي چې دوه سوه لس تنه د مونږ ملکي وادوال شهیدان او ټپیان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د موټر بم حملې له امله لس تنه ووژل شول چې د دوو مېرمنو په ګډون پکې څلور تنه ملکي وګړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیره شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو له لوري لمنځه وړل شوی دی. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حملې مسؤلیت کومي وسلوالې ډلې نه دی منلی. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړې کړي.
د دې لپاره یو د حل لار شته چې دوی اپراتیفي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغو څخه درسته استفاده کول دي او دوی په سیمه او منطقه کې د عام ولسونو سره امهنګي او یا داغو پاغو کې خلک استخدامول دي ترڅو چې د دشمن د حرکتو مخه ډب کی. او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما له دی وړاندې ویلي و چې د روان میلادي کال په نیمایي کې په دې هیواد کې 2 لسوه 80 ولسی وګړي وژل شوي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د خونړیو بریدونو وروستی تر ټولو خونړی برید پرون د ننګرهار په غنی خیلو کې وشو چې په راپور کې مو واورېدل لږ تر لږه 14 تنه پکې وژل شول او 40 نور ژوبل شول. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شوی اکثره ټپیان هم د ښوونځي زده کوونکي دي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی. طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. نن مې د ورځې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا له غړي ډاکټر ناصر کماوال سره د دغه برید په اړه مرکه وکړه. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ننګرهار په غنی خیل ولس سیمه کې دغه برید د څه شي څرګندونه کوي، آیا د امنیتي وضعیت خرابوالی او که مسؤول چارواکي دي دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي؟
ولا خبر مهم دی. دا برید د سولې دشمنان هغه څوک چې په افغانستان کې سولې نه غواړي، هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي، همیشه چې د سولې خبرې دغه یو حساس پلاو ته رسیږي، په دغه حالاتو کې دغه بریدونه ترسره کیږي، نو یو خویدای لوی علت دی. او دې سره څنګه کې د زمونږ د کشفي امنیتي ارګانونو نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغه پیښو تبریږي، خبر ورکړي چې دغه یو حالت رامنځته کیږي، خو ولې د دې په مخکې دی نه چې دغه پیښه ترسره شي دوی په خونسا کولو کې پاتې راځي.
په کابل کې چارواکو د دغه برید مسؤلیت په طالبانو اچولی. په ننګرهار کې خو داعش ډله هم فعاله ده، خو چارواکو ویلي چې داعش ډله ډېره ځپل شوې. تاسو چې وضعیت له نږدې څارئ، آیا همداسې ده؟ داعش نور د دا ډول حملو د کولو توان نه لري
هیڅکله نه. تاسو ولیدل ته سمو د وړاندې داعش د جلال آباد په ښار کې چې محبس دی، هلته د بیخي د ښار په منځ کې دی، هغه یوه ماتې که په سلهاوو بندیانې ترې آزاد کړي. دلته نه یوازې داعش، طالب ستر هګرې ډلې چې دلته دي، د لشکر طیبه، لشکر اسلام، دا په ننګرهار کې فعال دي، په ولسوالیو کې فعالیت کوي. بیا دغسې وخت کې چې دغسې بریدونه ترسره کېږي، نو دا تر اوسه پورې چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، دا طبیعي خبره ده. دا کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کوي څوک چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، چې د سولې دغه روانه پروسه د سوال لاندې راولي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کاموالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د پلچرخي په زندان کې د اعتصاب کوونکو بندیانو غوښتنې باید د جګپوړو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې وارزول شي. ویل کېږي د کابل په پلچرخي زندان کې په سوونو بندیانو له 2 ورځو راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی دی. خان محمد سیند نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د اعتصاب کوونکو زندانیانو ځینې غوښتنې د دوی له صلاحیته پورته دي او ولسمشرۍ ماڼۍ ته راجع کړي دي. د دغه ادارې ویاند فرهاد بایانی رسنۍ ته په یو لیږل شوي پیغام کې ویلي چې د دغو زندانیانو غوښتنې به د عدلي او قضایي ځانګړي کمیټې په ناسته کې وارزول شي.
قرار است جلسه خصوصی کمیته عدلی و قضایی
ټاکل شوی ده. د دوشنبه پورز د ولسمشر د دویم مرستیال په مشرۍ د عدلی او قضایی ځانګړي کمیټې ناسته جوړ شي. په دې ناسته کې به د اعتصاب کوونکو زندانیانو ټولې غوښتنې د عدلی او قضایی ارګانونو د مسؤلینو په موجودیت کې وارزول شي او لازمي پریکړې به ونیول شي.
خاغلی بایانی وویل د اعتصاب کوونکو زندانیانو عمده غوښتنې عدلی او قضایی ارګانونو ته متوجه دي چې د زندانیانو په خبره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د زندانونو د تنظیم اداره وایي یو شمېر زندانیانو چې له 3 ورځو راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی عمومي بخښنه غواړي. د یادې ادارې په اعلامیه کې راغلي چې له زندانیانو سره د دوی د کورنیو د غړو او خپلو خپلوانو د لیدو پروګرام چې د دغه ادارې لخوا د نوې کړنلارې له مخې جوړ او نافذ شوی پیلیدونکی دی. په ورته وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی د سرخی پله په زندان کې ځینې زندانیان وایي پر اعتصاب 8 ورځې اوړي، خو هیڅ پام ورته نه دی شوی. عمر او تورجان چې زانونه دغه زندان بندیان خی ازادي رادیو ته وویل د یو شمیر زندانیان او روغتي وضعیت خنه ده.
نمایندگان ور وتر دي نمایندگان چې راځي هغه وای مشته یا رئیس یا نور کمانډانان ګوتندې نه کوي چې کتره غواړم او چې بلاک خاص تورم او چې څه کوم ګوتندې نه کوي تر اوسه خو عملي جامانه ده پخصه سوی چې مش په دغه کار پوسو چې دغه کار اقدام سوی دغه عملي سوی
خو زندانه دی الات قرار دار کې د میار جې د تشنه باید د میار جې باشه به خراب می غلطه دیګه زوف می شوره کتاب می وردار می رسنه کې مې دیګش می غلطه
دوی دا کوي څوک چې د بخنه په فرمان کې راغلی وي نه خوشی کیږي د دوی خپل خپلوان اجازه نه لري چې له دوی سره وویني او خواړه هم خنه دي دوی وایي زینه د پیسو په بدل کې خوشی کیږي د زندانونو د تنظیم اداره د احتساب کوونکو زندانیانو د شمیر په اړه څه نه وایي دغه زندانیانو تیرونه په احتساب لاس پورې کړي او ټینګار کوي تر هغې چې ستونزه ته رسیدنه ونه شي احتساب به روان وي زندانونو د تنظیم اداره وایي اوس په دغه زندان کې څه کم وزره بندیان ساتل کیږي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره یو این ډی پی وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له امله په سلو کې څه باندې اویا افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو این ډی پی په خپل نوي راپور کې ویلي د کورونا خپرې شوې او با په دې هیواد کې د بې وزلۍ کچه په سلو کې 19 زیاته کړې. دغې ادارې دا هم ویلي چې د دغې وبا له امله زیانمن شوي اقتصاد د رغولو لپاره اړتیا ده چې له فساد سره پیاوړې مبارزه وشي، مالیات لوړ شي او صادراتو ته زیات پام وشي. تفصیلی دی ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان راپورټ کې
د افغانستان لپاره د دغه اداري استازي د راپور لخبرې دوروسته په افغان حکومت غږ وکړ چې له ناروغي بیرته عادي حالات راګرځېدو لپاره اړینه ده چې د خپلو عوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي. عبدالله الدرداري وایي چې د کووید 19 ناروغي خپراوي په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه 19% لوړه کړې ده.
امپاکټ اف کووید 19 اون اس ڈی جیز ان افغانستان
د افغانستان تلپاتې پرختی اهداف باندې د کووید 19 اغیز ډیر منفي و. د بیلګې په توګه که فقر په نظر کې ونیسئ نو له کووید 19 مخکې افغانستان کې د فقر کچه 19.15% زیاته شوې چې ولګي هم 0.15% زیاته کړې ده.
ښاغلی الدرداري زیاتوي چې د دغه وضعیت د جبران لپاره لازمه ده چې افغان حکومت مالیات لوړ، د صادرات زیات، د عوایدو راټولولو لپاره د فساد مخه ونیسي او سکتوري ادارو ته د بودیجه زیاته کړي تر څو خلک له ناوړه وضعیت راووزي. د افغانستان د مالی وزارت مانی چې د کووید 19 ناروغي له امله په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه لوړه شوې ده خو د ارقامو په اړه څه نه وایي. د دغه وزارت وین شمروز مشیدی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له نړیوالو متحدینو سره کار کوي څو په سختو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
زمنګ اولویت د خپل خلکو خوالای دی او د خپل خلکو سره کومک دی او مالیات خو په افغانستان کې د قوانینو مطابق در چوي دي نو هغه جګیدلو یا ټیټیدلې د قوانینو سره ارتباط لري. ولیدم غړې د دینه زیات چې منګه د مالیاتو په جګولو باندې فکر وکوز منګه فکر دا چې څنګه هیوادوالو سره د افغانستان حکومت مرسته کولای شي او د دې ترڅنګ د خپل نړیوالو همکارانو سره کار کوو چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې 9209 کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی چې له عمله 1422 تنه مړه شوی او د روغتیا نړیوال زمان یو ځل بیا په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي د دوهمې څپې خبرداري ورکړې.
د کورونا خبرې شوې او با چې د ټولو هیوادونو پر اقتصادونو ناوړه اغیز کړی دی په دې وروستیو کې بیا ډیر کسان پرې اخته کیږي. په دې اړه به وروسته په یو راپور کې واورئ.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. مخه لري چې په اروپا کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو په اړه راپور ته مخه کړو. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړې ته مخه کوو. د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنه نګورنه قرهباغ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو لورو پر یو بل توغندیو ډزې وکړې. د جنوبي قفقاز د دې دوو هیوادونو ترمنځ جګړه له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې ده. احمد تکلی نور تفصیل اوروي.
آذربایجان وایي د ناګورنه قرهباغ له لانجمنې سیمې پر دې هیواد له توغندوی حملې وروسته آذری ځواکونو هم د توغندیو ځوابي ډزې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت نن یک شنبه په یو بیان کې وویل ارمنی ځواکونو د دې هیواد پر دوهم لوی ښار گنجا چې څه باندې 3,13,000 وګړي لري برید کړی. په هغو بیانونو کې چې د دې وزارت پر وېپانه خبره شوې راغلي چې په گنجا، ترتر او ګورادز ښارونو کې د ملکی وګړو د استوګنې سیمې د هوانونو او توغندیو په ډزو پنهښه شوې دي. ارمنستان دا ادارت کړې ده او ویلي دي چې د آذربایجان پر لور د دې هیواد لخوا مستقیمې ډزې نه دي شوي، خو د ناګورنه قرهباغ د بلتون پالې سیمې مشر تایید کړی چې د ده تر امر لاندې ځواکونو د آذربایجان په لویدیځ ښار گنجا کې یوه پوځي هوایي اډه ویجاړه کړې ده. د ازادي راډیو آذری څنګه د آذربایجان د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې د دې حملو پر وړاندې لازم ځوابي اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. دفاع وزارت نه دی ویلي چې دا اقدامات کوم دي، خو هغه ژورنالیستان چې د جګړې په ډګر کې دی راپور ورکوي چې د ناګورنه قرهباغ په لوی ښار ستپان کرد کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د ارمنستان دفاع وزارت ویاند ارترون اووانیسیان ویلي چې آذربایجاني ځواکونه په ستپان کرد کې پر ملکی اهدافو ډزې کوي. اووانیسیان مخکې پر ټویټر په یو بیان کې ویلي و چې پر ستپان کرد د پولونیز او سمیرخ توغندیو خورا زیاتې ډزې شوي او ګواښ یې کړی و چې په انتقامي حملو کې به د آذربایجان ښارونه په نښه شي. هغه له ملکي وګړو غوښتي و چې له دې سیمو ووځي. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر حسنوف نن وویل چې د آذربایجان پر قلمرو د ارمنستان توغندوی برید د جګړې د ساحې د ډګر د پراخولو لپاره یو ښکاره پراونکی اقدام دی. هغه زیاته کړه چې آذربایجان هم ځوابي اقدام کړی دی. ناګورنه قرهباغ د آذربایجان د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو دا سیمه ارمن تبره بلتون پال چې له ایروان سره نږدې اړیکې لري اداره کوي. پر دې غرنۍ سیمه د آذربایجان او ارمنستان لانجه د 1991 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته پیل شوه، او هغه مهال د دوی ترمنځ جګړه چې شاوخوا 10,000 کسان پکې ووژل شول په 1994 کال کې پای ته ورسېده.
او په اروپا کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې اوج ته رسېدلې. په وروستیو ورځو کې په ګڼو هیوادونو کې په ورځني ډول د ریکارډ 300 کسان پر کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. دې وضعیت یو شمېر هیوادونه اړ کړي چې په محلي سطح کاربن او نور سخت محدودیتونه ولګوي. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې 48,000 پیښې هم ثبت کړي دي. دا په اپریل میاشت کې چې د وایرس خپرېدل په اوج کې وو او د دې لویې وچې په زیاتو برخو کې کار بند نافذ شوی وو تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په فرانسه کې پرون شنبه د 24 ساعتونو په موده کې په کورونا وایرس د 14,902 کسانو اخته کېدل او 40 کسانو مړینه ثبت شوې چې دا شمیر بېساری ګڼل کېږي. او له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 6,615 ته ورسېدې. په فرانسه کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 2,193 ته رسېدلی، خو په روغتونونو کې د ناروغانو د بسترېدو له زیاتوالي سره دا شمیر شایي نور هم زیات سي. د فرانسې په زیاتو ښارونو کې حتی د باندې هم د ماسکونو کارول جبري سوي دي. په بریتانیا کې هم پرون په کورونا وایرس د 2,802 کسانو د اخته کېدو بې ساری شمیر ثبت سو چې دا د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلی او په دې وایرس د مړو شمیر په کې 24,312 ته رسېدلی دی. د بریتانیا د 6.8 میلیونه وګړو یو پر درېیمه برخه یې سخت محلي کاربند یا لاکډاون او محدودیتونه لګول سوي دي. هلته په هسپانیا کې مادرید ښار چې د وګړو شمیر یې تر 6 میلیونه اوړي، له پرون راهیسې یو وار بیا قسمي کاربند پیل کړی دی. په چک جمهوریت کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره حکومت سره له سبا دوشنبه استراری حالات او نوی محدودیتونه اعلان کړی دي. زیات اروپایی مشران نه غواړي چې په خپلو هیوادونو کې په ملي سطحه کار بند او محدودیتونه ولګوي او وایي چې دا ډیر تر وخت مخکې او په اقتصادي لحاظ زیان رسوونکی عمل دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې دی هم په کرونا وایرس اخته دی او له واشنگټن د باندې په یوه پوځي روغتون کې درملنه روانه ده، وایي د شوالي احساس کوي. ډونالډ ټرمپ پرون د ټویټر په یوه ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د نومبر د درېمې تر ټاکنو مخکې خپل انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 میلیونو ته نږدې سوي او له دې ډلې تر 6 میلیونو ډېر کسان روغ سوي او د مړو شمیر په نړۍ کې تر 1 میلیونو اوښتی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې ورستۍ برخې ته ورسېدو. په خبرونه البته ختمه شوه. د ازادي راډیو بل خبري مجله پاتې ده. ورستۍ خبري